سلامونه ستړي مشه وخت په افغانستان کې د شپې 9 بجې دی زه صفی الله ستانګ زایم د ازادي رادیو دغه پروګرام ته راغلاست وایم پیل په خبرونو کو هند د کرکټ اتلانو جام وګاټه د هندستان د کرکټ ملي ټیم نن د اتلانو جام یا چمپینز ترافی په پایلو کې چې په دوبی کې وشوه له نیوزیلند سره مخ شوی وو په پایلو کې نیوزیلند 252 منډې هدف ورکړی وو هند وتوانید په ورستي اوور کې یعنی په نڅلوختم اوور کې د شپږو لوبغاړو په سوځېدو یاد هدف ته ورسیږي په دې ترتیب هندستان د چمپینز ترافی اتلولي د څلورو وکټو په توپیر باندې له نیوزیلند څخه وګټله په دا وار چمپینز ترافی کې چې د پاکستان په قربتوب وشوه او د هند لوبې په دوبی کې پلان شوې وي افغانستان هم برخه درلوده افغانستان که څه هم نسبتا ښې لوبې وکړي خو د باران په سبب یې له استرالیا سره د ګروپي دور وروستۍ لوبه مساوي شوه چې په سبب یې افغان ټیم له مخکې تګه پاتې راغی پاناما له متحدو ایالاتونو څخه ایستل شوي لسګونه کډوال چې افغانان هم پکې شامل دي خوشې کړل پاناما د بشري حقونو د ډلو له څو اونیو شکایتونو او نیوکو وروسته د شنبې په ورځ لسګونه کسان چې له څو اونیو راهیسې په یو لرې پراتي کمپ کې ساتل کېدل خوشې کړل او هغوی ته یې 1.5 ورځې مهلت ورکړ چې د منځنۍ امریکا له دې هېواده ووځي د حیات الله اوماخ په نوم یو افغان کډوال چې په دې ډله کې خوشې شوی اسوشیتد پریس خبري اژانس ته ویلي نه په پاناما کې د اوسېدو لپاره پیسې لري او نه د طالبانو تر واکمنۍ لاندې افغانستان ته ستنېدای شي د پاناما چارواکو ویلي شوی کسان د اړتیا په صورت کې کولای شي په دې هیواد کې د استوګنې ویزې تر شپېتو ورځو تمدید کړي خو ماغوایي دای هم د نورو کډوالو په څیر نه پوهیږي چې څه وکړي د اسوشیټډ پریس خبري اژانس د راپور له مخې امریکا څخه د ایستل شوو کډوالو له ډلې 15 شپېته کسان خوشې شوي خو لسګونه نور لا هم په کمپونو کې دي د هوا پیژندنې ادارې د روانې چهارشمې تر ورځې پورې د هیواد په بیلابیلو سیمو کې د اوبو د کچې د لوړېدو او سیلابونو د راوتلو اټکل کوي د طالبانو د حکومت د اوبو او انرژي وزارت نن په یو بیان کې ویلي سبا د کب یاهود له شلمې د کب تر 28مې د هلمند هری رود شمال پنج رود امو او کابل په سیندیزو اوزو کې د نسبتا تیزو بارانو او واورو له کبله د سیلونو د راوتلو احتمال شته په بیان کې په ځانګړي ډول د اورزګان زابل هلمند کندهار بادغیس هرات غور جوزجان فاریاب بلخ سمنګان بغلان تخار کندوز پکتیا خوست او لغمان په سیندونو کې د اوبو د کچې د لوړېدو خبرداري ورکړل شوې د اوبو او انرژي وزارت له هغو خلکو چې د یادو سیندونو پر غاړو استوګندي غواړي د سیلابونو د راوتلو په صورت کې د کورنیو سیمو د کوزنیو سیمو اوسیدونکو ته خبر ورکړي په هلمند فراه کندهار او نورو ولایتونو کې د وروستیو وریاو له کابله خلکو ته ګڼ انساني او مالی زیانونه اوښتي دي خبرونه له ازادي راډیو اوري د امریکا د پټو خدماتو یا سیکرټ سرویس افسرانو یو وسلوال سړی سپینې ماڼۍ ته نږدې په ډزو وشتلی دی د پټو خدماتو اداره چې د امریکا د ولسمشر او نورو جګپړو چارواکو امنیت نیسي په یو بیان کې دا پیښه تایید کړې ویل کېږي چې دغه کس له انډیانا څخه سفر کړی و او یکشنبه سهار وختي سپینې ماڼۍ ته نږدې له افسرانو سره ډزې تبادله کړې د پټو خدماتو په بیان کې راغلي چې له دغه مشکوک وسلوال پرته نور څوک په دې پیښه کې نه دي ژوبل شوي وسلوال کس وروسته روغتون ته رسول شوی او وضعیت یې نامشخصه دی د پیښې په وخت کې ولسمشر ډونالد ټرمپ په سپینه ماڼۍ کې نه و ولسمشر ټرمپ معمولا د اونۍ د پای رخصتۍ په فلوریدا کې په خپل ماڼۍ مارالاګو کې تیروي او په داسې حال کې چې کیف له واشنگتن سره د خبرو لپاره سعودي عربستان ته د خپل پلاوي لیږلو ته تیاری نیسي روسیې په اوکراین کې پر ملکي اهدافو او د جګړې په ډګر کې د پرمختګ لپاره حملو ته زور ورکړی اوکراینی سیمه ییز چارواکي وایي روسیې پرون د اوکراین په ختیځه دونیتسک سیمه کې د هوایي حملو پر مهال لږ تر لږه 50 کسان او په دوبره پیلا خار کې ولس کسان وژلي د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زيلنسکي تیر شپه ناوخته پر ټولنیزو شبکو په یو بیان کې لیکلي دا حمله خي چې د روسیې اهداف نه بدلیدونکي دي ځکه د پوینا د خلکو د ساتنې د اوکراین د هوایي مدافع د پیاوړي کولو او پر روسیې د نورو بندیزونو د لګولو لپاره باید لازم اقدامات وشي ټاکل شوی د امریکا د بارونو چارو وزیر مارکو روبیو له خپل اوکراینی سیال اندري سیبيها سره د اوکراین او روسیې ترمنځ د جګړې د بندولو په اړه د خبرو لپاره سبا د مارچ 13 تر 14 سعودي عربستان ته سفر وکړي د سر مطلب مو دا دی چې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بنت یو وار بیا د افغان ښځو په ملاتړ باندې ټینګار کړی دی د ایران د ویزو په ارتباط هم تاسو ته رپورټ لرو چې ګڼ خلک په افغانستان کې په تیره بیا په مزار شریف ښار کې د ایران قونسلګرۍ ته ورځي څو ویزې واخلي خو وایي چې ګڼه ګوڼه زیاته ده
ولا مخکې مې دوه دفعې تلی وم کاچای کې خو لارې خرابې وې بېکاري ده وچکاري ده ولا بس نشته دلته ویزه باندې ولا مصرف ډېر زیات راځي تقریبا 15-16 زره افغانۍ
نور مسائل هم لرو. د سوریې وروستی وضعیت ته به هم کتنه وکړو چې هلته په تیرو دریو ورځو کې نښتو له امله لږ تر لږه زر کسان وژل شوي چې څه باندې اووه سوه د راپورونو په اساس ملکیان دي.
د ازادي رادیو خبری ټولګه
رابشو اول مطلب ته د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکونکي ریچارډ بنت یو ور بیا د افغان ښځو په ملاتړ ټینګار کړی. ریچارډ بنت په خپل ایکس پاڼه په یو بیان کې ویلي دی د ښې راتلونکي لپاره د افغان ښځو سره ولاړ دی. په همدې حال کې د بشري حقونو یو شمېر نړیوال بنسټونه هم د ښځو پر وضعیت او پر هغوی مخ په زیاتېدونکو محدودیتو ته تم شوي. یو شمېر افغان ښځو له ازادي راډیو سره په خبرو کې ویل د خپلو حقونو لپاره مبارزې ته دوام ورکوي خو د نړیوالو جدي ملاتړ ته اړتیا لري. جزئیات په دغه رپورت کې
د افغانستان د بشري حقوقو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکونکي یو ور بیا د افغان ښځو په ملاتړ ټینګار کړی او ویلي دي چې د ښې راتلونکي لپاره د افغان ښځو تر څنګ ولاړ دي. ریچارډ بنټ پرون شنبه د مارچ 8 د ښځو د نړیوالې ورځې په مناسبت په خپل ایکس پاڼه د افغانستان د موسیقي د ملي انستیتیوت لوري د ښځو د نړیوالې ورځې په مناسبت د بیا راپورته کیږي په نوم نوې جوړه شوې سندره شریکه کړي او ویلي دي په دې ورځ په نړۍ په ځانګړي ډول افغانستان کې د ښځو ځواکمنتیا، زړورتیا، برابري او لاسته راوړنې نمانځي. په همدې حال کې په ملګرو ملتونو کې د افغانستان د دایمي استازولۍ سرپرست نصیر احمد فائق هم د مارچ د 8 په مناسبت په خپل ایکس پاڼه د طالبانو د ښځو ضد سیاستونه غندلي او د افغان ښځو د مبارزې په ملاتړ ټینګار کړی. د بخښنې نړیوال سازمان یا ایمنست انټرنیشنل هم د افغان ښځو د حقونو او د دوی د مبارزې په ملاتړ ټینګار کړی. دغه سازمان پرون شنبه د مارچ 8 د ښځو د نړیوالې ورځې په مناسبت په خپل ایکس پاڼه لیکلي د طالبانو له لوري د دوی د حقونو له ظالمانه ځپلو سره سره افغان مېرمنو خپلو مبارزو ته دوام ورکړی خو دا مبارزه باید د دوی لخوا یوازې ترسره نشي. د بخښنې نړیوال سازمان زیاته کړي چې یوازې اعلامي او بیانونه بسنه نه کوي، د افغان ښځو د ملاتړ لپاره باید کوټلي ګامونه پورته شي چې غږ یې لا پیاوړی شي. د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې یو شمېر مېرمنو هم ازادي راډیو ته وویل چې د خپلو حقونو د غوښتلو مبارزې ته دوام ورکوي خو نړیوال ملاتړ ته جدي اړتیا لري. لډلې یوې افغاني مېرمن چې نه غوښتل د موضوع د حساسیت له امله نوم په راپور کې خپور شي ازادي راډیو ته وویل
از جامعه بین الملل نړیوال ټولنې او بیلابیلو حکومتونو نه غوښتنه کوو چې د افغان مېرمنو بنسټیزو حقونو ته پام وکړي او د ښځو د حقونو او ازادیو لپاره لا ډېرې هڅې وکړي.
یو بل افغان پیغله چې د طالبانو د محدودیتونو له امله لز دکړو راګرځول شوی او نه غواړي د امنیتي اندېښنو له امله په راپور کې نوم خپور شي ازادي راډیو ته وویل
دا مېرمنې یوازې مبارزه نه شي کولای، د نړیوالو سازمانونو او رسنیو مدني ټولنو او کسانو ملاتړ ته اړتیا لري چې د دوی غږ نور هم پورته کړي.
دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو د حکومت ویان زبی الله مجاهد یو ور بیا ټینګار کړی چې په افغانستان کې د ښځو حقونه د اسلامي شریعت او افغاني فرهنګ او دودونو له مخې تامین شوي. هغه ادعا چې د نړیوالو او افغان ښځو ته د منلو نه ده. مجاهد پرون د مارچ 8 په خپل ایکس پاڼه لیکلي په یو اسلامي او افغاني ټولنه کې د افغان ښځو حقونه د لویدیځي ټولنې او د هغوی له کلتور سره سرګند توپیر لري چې باید د محاسبې پر مهال په پام کې ونیول شي. طالبانو په 2021 میلادي کال کې وخت تر بیا ځلې رسیدو وروسته په افغانستان کې د زده کړو او کار په ګډون پر ښځو پراخ محدودیتونه ولګول چې په وړاندې ښځو په اعتراضونو لاس پورې کړ خو د طالبانو له لوري دغه اعتراضونه وځپل شول. خو افغان معترضو مېرمنو له محدودیتونو سره سره لا هم په بیلابیلو بڼو په ځانګړي ډول په نامعلومو او سرپټو ځینو کې د اعتراضونو په دیوالونو د شوارونو لیکلو په ټولنیزو رسنیو کې د کمپاینونو په کولو ویډیوګانو رسامیو او نورو لارو نه په ګټه اخیستنې خپل اعتراضونو ته دوام ورکړی دی.
د مخام لشپګو د سهار تر شپګو بجو په منځنۍ څپه 12 شپګ نوي
ازادي رادیو څلور ویش ساته.
طالبان په زندانونو کې له ښځو سره څه کوي؟ په افغانستان کې ښځې د طالبانو له شاوخوا سلو محدودیتونو سره مخ دي. هغه کسان چې د طالبانو امر بالمعروف د قانون په سرغړونه تورنیږي ډیری وختونه توقیفیږي او نیول کیږي. په دې راپور کې د هغو ښځو حال درته وایو چې د طالبانو په زندانونو کې وخت تیر کړی دی. ملالی بشیر دغه رپورټ چمتو کړی.
شوک برقی دادن، هم بوکس دادن، ما رو تجاوز هم قرار گرفتیم.
خیرن تسانی و مگر در خدا ایوه دا کسر پریو طول مدا دا که وش پیمش چیر کن.
هغه کسان چې د طالبانو د امر بالمعروف قوانینو په سرغړونه تورن سي ډیری وختونه توقیف کیږي او نیول کیږي. هغه کسان څه کیږي چې ناببره ځانونه د طالبانو په زندانونو کې ومومي؟ دا کیسې ډیری وختونه ناویلې پاته کیږي ځکه د طالبانو د حکومت ډیری قربانیان تهدید کیږي یا چپ پاته کېدو ته اړ ایستل کیږي. له خطرونو سره سره د طالبانو تر واکمنۍ لاندې درو شوځو خپل کیسې له ازادي رادیو سره شریکې کړې دي. دوی طالبانو نیولې او په زندانونو کې تر پښتني او ګرویژنې لاندې کړې دي.
از بخش رسانه شروع کردم، هم با رسانه های مختلف کار کردم، مسیر ساختم که بر دفاع از حقوق زنان فعالیت میکرد. زمانی که حکومت سقوط کرد جز فعالیت بر ما داده نشد، جوازهای ما را گرفتن و لغو کردن.
دا د یوې ځوانې ښځې کیسه ده چې په کابل کې د طالبانو په توقیف کې د جنسي تیری راپور ورکوي. موږ د هغې هویت یا د هغې غږ نه افشا کوو ځکه چې هغه په افغانستان کې پاته ده. دا دوه واره د شذو پر زده کړو او کار د طالبانو د بندیز په خاطر د اعتراض په خبرګون کې توقف شوی و.
سال 2024 بازم دوباره به خانه ما یک گروپ ترسناک دیگه شان حمله کردن و بردن و من او روزی که دوباره گرفتار شدم کامپیوترم همراهم بود، موبایلم همراهم بود و سرم لطیسی ها را انداختن.
طالبانو د هغې د تلیفون د اړیکو د لیست په کارولو سره یوه بله اعتراض کوونکې ښځه هم نیولې وه. کله چې هغه بالاخره کور ته ورسېده، په یوه شخصي روغتون کې بستر سوه. د هغې ټول بدن درد کاوه او ټپي وه. دیره وینا اطلاع
مرا به فامیل دوباره تسلیم ندادن، اول ما را انتقال دادن به یکی از حفاظخانه های دولتی به خاطر که وضعیت ما بسیار خراب بود.
در غی دول پاره ورته ډیر وخت پکارو، خود سو میاشتي ورسته وضعیت خراب سو.
مجبور شدم که ما باید بروم تست کنم و ای به زمانی که این مسئله را فهمیدم هیچ بر ما چیز مهم نبود دیگه. هنوزم به حال نیست، هنوزم وضعیت ما خوب نیست.
هغه وایي طالبان ورته د سنګسار تهدید کړی و که یې د هغه څه په اړه خبرې کړې وې چې په زندان کې ورباندې تیر سوي ول. دا نوره د باندې نه ځي، خو دوی ونه توانېدل چې دا چپ کړي. پنځوشت کلنی حکیمه مهدوی هم د طالبانو پر ضد لاریون کړی و. دا د طالبانو د واک ترلاسه کولو مخکې د کابل پوهنتون د ارواپوهنې محصله وه.
طالبا اومدن و نتونستیم که ما در سار ادامه بدیم، به خاطر همین ما مجبور شدیم که اعتراض کنیم. با تعداد از هم رزمای خود در یکی از رستوران های سمت غرب کابل بودیم، میخواستیم برنامه ریزی کنیم برای روز زن که متاسفانه اینجا ما محاصره شدیم و می دروازه می رستوران برای ما بسته شد و همونجا بود که ما را گرفتن.
کله چې طالبان پوس ول چې حکیمه یوه له هغو ښځو ده چې د دوی پر ضد یې لاریون کړی و، دوی دا په یوه رستوران کې د خوړو پر مهال له نورو خلکو جلا کړه، پر سر یې پوه شور واچاوه چې هیڅ شی ونه ویني او بیا یې له ځان سره یووړه. هغه نږدې 24 ساعته توقف سوه. طالبانو یې د خوشي کولو لپاره د دې له کورنۍ څخه د شاوخوا 1,000,000 افغانیو چې تقریبا 14,000 ډالره کېږي تاوان وغوښت.
مبلغ 8,000 افغانۍ را اینا درست کردن و بقیهش نتونسته بودن.
حکیمه وروسته له هغه خوش است و چې کورنۍ طالبانو ته پیسې ورکړي او هغه پر یوه لیکل ژمنه لاسلیک وکړ چې د دې ډلې پر وړاندې به هیڅ ډول فعالیتونه نه کوي. له دې وروسته هغه د وضعیت څخه د وتلو لپاره له هیواده د تیښتې په اړه فکر وکړ.
در فکر یک فراری باشم که خود از شرایط نجات بدم. از کشور باید برایم، طالبا اجازه سفر کردن نمیدهد، ولی ما مجبور شدیم که با یک فامیلی به نام عروسی اونا از کشور خارج شو.
دا یوازې ښځینه لاریون کوونکې نه ده چې د طالبانو لخوا نیول کیږي. ډېرې ښځې په مبهمو پلمو توقیف کیږي. ډېری نورې د اخلاقي جرمونو په تور نیول سوي دي چې پکښې د طالبانو د لباس له لارښوونې څخه سرغړونه، له محرم پرته تګ راتګ او داسې نور موارد شامل دي. د کندهار څخه یوې 45 کلنې ښځې موږ ته وویل چې څنګه هغه مهال طالبانو توقیف کړه چې خپل کور ته روانه وه. دا یوازې له کوره وتلې وه چې له یوه ملا څخه تعویز ترلاسه کړي. موږ د هغې د خوندیتوب لپاره د دې غږ او هویت پټ کړی دي.
سړک پر غاړه باندې یو کشر هلک و پروت و، دغه هلک ته ودرېدلم. بل مې ورته وویل ما لږ ټیکسیان یم، مال پر کم ځای درېږي د بار راته ویل ولا جانی ټیکسیانې خو بیخي د جزا څلیرې چې سار پیدا کېږي پر دې لین خو اوس نه پیدا کېږي نو بار د راته ویل ول که ستا خوښه ده زه به دما د ټیکسیانو د ځای ورسوم بیا خو به تا ته کور لازم معلومه یې نو مال و خود را معلومه ده دی را ولاړ شوم سور مټر ورالی راته ودرېدي سره مټر کې دوه نفاره وخوره مټر تور پورته کړلو بالای بوتل
طالبانو دا زندان ته بوتله او هلته یې د اخلاقي فساد په تور دوی میاشتې تیرې کړې
بیا د خونی په کښې کې وې دوه چشنابونه وه ښځې به ګرده په یوه ځای سره ننوتلې خو داسې خیرن خیرن تسان یې وم ګرده په د یوه ځای کې سره پرېوتلو
دا یوازې هغه وخت را پرېښودل شوه چې مېړه یې پیدا کړه او د دې د بې ګناهۍ غوښتنه یې وکړه
چېم خاون پرېښولم زوی پرېښولم یو وخت خو نه شو کولی بله ناست یې د خدای ولی درباد
طالب چارواکو د دغو ښځو په اړه د ازادي راډیو پښتنو یا په خپلو زندانونو کې د جنسي تیری تورونو ته ځواب نه دی ویلي خو د طالبانو یو پخوانی مرستیال ویند بلال کریمی مخکې له دې د ښځینه لاریون کوونکو پر وړاندې د هر ډول عملیاتو اقدامات رد کړي او ادعا یې کړې وه چې ښځې په بهرنیو هیوادونو کې د پناه غوښتنې لپاره دا ډول تورونه پوري کوي په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د مرستندویه ماموریت یا یوناما د راپور له مخې د جنسیت پر بنسټ د تاوتریخوالي قربانیان اکثرا زندان ته لیږل کیږي ځکه طالبانو د تاوتریخوالي قرباني ښځو لپاره سرپناه او ملاتړ مرکزونه یا د امن خونې تړلې دي طالب چارواکي د امن خونې د لویدیځ مفکوره بولي او وضعیت همداسې مخ پر خرابېدو دی په افغانستان کې د بشري حقونو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بنټ په وینا د طالبانو د امر بالمعروف قانون په معرفي کېدو سره د نوې محدودیتونو پراخه لړۍ پر ښځو وضع سوې ده
د رسنیو یو شمیر ملاتړي سازمانونه وایي په افغانستان کې خزینه خبریالان له داسې ستونزو سره مخ دي چې تصور یې نشي کېدای د بیان د ازادۍ کور او د افغانستان د خبریالانو مرکز دغه هیواد کې د خزینه خبریالانو وضعیت د اندېښنې وړ بللی په همدې حال کې ځینې خزینه خبریالانې وایي له ګڼو محدودیتونو سره سره لا هم خپلو دندو ته دوام ورکوي خو ځینې بیا ادعا کوي چې د طالبانو د محدودیتو له امله بې دندو شوي دي جزئیات له عابدې سپوږمۍ اورو
د رسنیو یو شمیر ملاتړي سازمانونه وایي چې په افغانستان کې د ښځینه خبریالانو وضعیت د اندېښنې وړ دی د افغانستان د بیان ازادۍ کور د شنبې په ورځ د مارچ 8 د ښځو د نړیوالې ورځې په مناسبت په خپل ایکس پاڼه په خاني ټویټر په یو بیان کې لیکلي چې په افغانستان کې ښځینه خبریالانې له داسې ستونزو سره مخ دي چې تصور یې نشي کېدای خو په بیان کې راغلي چې نیونو ګواښونو او تاوتریخوالي سره سره لا هم دوی د حقیقتونو په رابرسېره کولو سره مخکښې دي دا بنسټ زیاتوي لکه نه چې طالبان په دغه هیواد کې بیا واک ته رسېدلي په افغانستان کې شپږتیا سلنه ښځینه خبریالانې بې دندو شوي او یا هم نشي کولای په آزاد ډول په رسنیو کې کار وکړي په بیان کې راغلي چې په دې موده کې ګڼې خبریالانې ګواښل شوي وهل شوي آن بندیانې شوي دي او اوس له اقتصادي ستونزو ویرې او رواني فشارونو سره لاس او ګریوان دي د بیان د ازادۍ کور دغه شان زیاتوي چې په ډیری ولایتونو کې هیڅ خبریاله مېرمنه نشته او له نړیوالې ټولنې یې غوښتي چې د ښځینه خبریالانو د خوندیتوب او پیاوړتیا لپاره جدي اقدام وکړي د بدخشان ولایت اوسیدونکي او خبریالې چې د موضوع د حساسیت له امله یې ونه غوښتل نوم یې په راپور کې خپور شي ازادي راډیو ته وویل
خانم ها برایت ایجاب کامل
سره لدی چې د حجاب پر آیت اولو سره خزو ته در رسنیو د کار اجازه شته خو زموږ په ولایت کې خزی اواز له کوره در راډیو لپاره کار کولی شي دفتر ته د تګ اجازه نشته ژوندۍ خپرونې منع دي او د امکاناتو کمښت او د رسنیو اقتصادي ستونزې زموږ لپاره لوی ننګونې دي موږ اوس له کوم امتیاز پرته اواز د علاقې له مخې کار کوو
همراهشان همکاري میکنیم
د پروان ولایت یوې اوسیدونکي او خبریالې هم چې د ورته ستونزې له امله یې نه غوښتل نوم یې په راپور کې یاد شي ازادي راډیو ته وویل
څه موده مخکې بې دندې شوم هغه رسنۍ چې ما پکې کار کاوه د اقتصادي ستونزو له امله وتړل شوه د ښځینه خبریالانو لپاره دنده پیدا کول خورا ستونزمن کار دی ځکه رسنۍ هغوی ته ډیر لږ فرصت ورکوي
د طالبانو حکومت وایي چې دوی د اسلامي ارزښتونو او ملي ګټو پر بنسټ له خبریالانو او رسنیو ملاتړ کوي خو د افغانستان د خبریالانو مرکز د طالبانو له لوري پر خزینه خبریالانو لګیدلي محدودیتونه د اندېښنې وړ بولي د دې مرکز د اړیکو او عدالت غوښتنې کمیټې مشرې سمیه ولیزاده ازادي راډیو ته وویل
با گذشت بیش از
په تیرو دریو کلونو کې طالبانو د رسنیو د محدودولو لپاره 22 کړنلارې صادر کړې دي چې وایي د ښځو په اړه دي. هغوی نشي کولی خبري غونډو کې ګډون وکړي، نارینه میلمانه راوغواړي، یو نارینه همکار سره خپرونه وچلوي، او په ځینو ولایتونو کې ښځې له رسنیو محرومې شوي دي.
محروم شده
د یادونې ده چې د طالبانو حکومت دغه شان په ټلویزیونونو کې ښځینه ویونکو ته ویلي چې باید مخونه یې هم پوښلي وي. تاسو فیسبوک کاروئ؟
د ازادۍ رادیو فیسبوک پاڼه لایک کړئ او له وروستیو تحولاتو ځان خبر کړئ.
facebook.com/azadiradio
ورسله غچ په سوریه کې سلګونه کسان پنهخته کې وژل شول. موقت ولسمشر احمد شرع د سولې لپاره غکړه مخکې راپور ورکړ شوی و چې په لاذقیه ښار کې دولتي ځواکونه او د پخوانی رژیم د پلاویانو ترمنځ نهخته کې ل ضروري کسان وژل شوې دي. په عین حال کې ویل کېږي چې په دې ساحلي ښار کې نهخته دوام لري. په دې اړه تفصیل د احمد تکل په دغه رپورت کې.
په داسې حال کې چې د مدیترانه په سواحلو کې د سوریې په بندري ښار لاذقیه کې جګړه اوس هم روانه ده، موقت ولسمشر احمد الشرن نو ویل چې هیوادوالي باید ملي وحدت او په ملي کچه سوله وساتي. د سوریې د بشري حقوقو د څار سازمان چې مرکز په لندن کې دی او جګړه ساري نن راپور ورکړ چې د دولتي ځواکونو او د تیر پرزیدل رژیم د پلویانو ترمنځ د تیرو دوه ورځو په نخټو کې لزرو ډیر کسان وژل شوی دي. الشرا په یو ویډیو کې چې نن رسنیو خبره کړو ویل د سوریې خلک په سوله کې ژوند کولای شي او دا ډی ورکړ چې سوریه د خپل طبیعت لمخې پای. نو موري دا سرګندونې د پلازمینې دمشق په المزه ناحیه کې چې د ماشومتوب ژوند پکې تیر کړی دی په یو جماعت کې کولې. هغه ویل څه چې اوس مهال روان دي هغه ننګونې دي چې تمه یې کېدله. د سوریې امنیتي سرچینو ویل دي چې په تیرو دوه ورځو کې لږ تر لږه 200 سرتیری پرزیدل رژیم ته د وفادارو پوځیانو پر ضد د عملیاتو په ترڅ کې وژل شوي دي. د سرچینو په وینا د عملیات دولتي ځواکونو د پنځشنبه په ورځ پیل کړل. دا عملیات هغه مهال په انتقامي وژنو بدل شول چې د سوریې د نویو مشرانو زرګونه پلویان د دولتي ځواکونو د ملاتړ لپاره لبیلابیلو سیمو څخه د لاذقیه ساحلي ښار ته ورسېدل. چارواکو د علوي اقلیت د استوګنې په کلیو او ښارونو کې د لسګونه ځوانانو د صحرایي اعدامونو او د هغوی پر کورونو د حملو پړه پر هغو کسانو اچولې ده چې د امنیتي ځواکونو د ملاتړ لپاره لاذقیه ته تللي او د اسد پلویان په دې هیواد کې د شویو جنایتونو مسؤل بولي. ویل کېږي چې د دې صحرایي اعدامونو په ترڅ کې د 250 په شاوخوا کې کسان وژل شوي دي. د سوریې امنیتي سرچینو پرون رویټرز خبري اژانس ته ویل چې نخته تیرش په هم روانې وي او په دې ترڅ کې وسلوالو ډلو پر امنیتي ځواکونو ډزې کولې او ساحلي سیمو ته د غځېدلې لوی لارې پوګدو کې پر موټرو حمله کولې. د یو امنیتي چارواکي په وینا د اسد پلویانو خپل حمله ته زور ورکړی او د تیرو څلور وشتو ساعتونو پوګدو کې پر ګڼو عامه تاسیساتو چریکي حمله کړې دي. دا چارواکي وایي چې د وسلوالو د برېښنا اصلي سټېشن ویجاړ کړی چې لکهبلې د لاذقیه ولایت په ځینو برخو کې د برېښنا بهیر پرې شوی او همدارس د اوبر سونې یو سټېشن او د تیلو څو زیرمو ته هم زیان اوښتای دی. دا وژنې د سوریې په کورنۍ جګړه کې چې 14 کال مخکې پایل شو د تشدد لډېرو خونړیو مواردو ګڼل کیږي او د نوي حکومت لپاره به چې درې میاشتې مخکې د بشار اسد رژیم او پرځاو او وخت ورسید یو لوی ننګونه وي. د اسد د کورنۍ د څو لسیزو واکمنۍ د 2023 کال په دسمبر میاشت کې وروسته له هغه پای ته ورسید چې د الشرا په مشرۍ مخالفو وسلوالو ډلو د ناڅاپي حمله په ترڅ کې غنی سیمې ونیولې او بیا پلازمینه دمشق ته ننوتل. د پولیسو یوې سرچینې رویټرز خبري اژانس ته ویل د لاذقیه په غرنی ولایت کې چې پراخ ځنګلونه او پیچلې اراضیې د وسلوالو مخالفینو له عملیاتو سره مرسته کوي، دولتي چارواکو د خپل حضور د پیوړی کولو لپاره هلته اضافي سرتیري استولې دي.
له خبرونو ور اخوا
په داسې حال کې چې له ایران نږدې هر ورځ افغان کډوالو باندې د محدودیتو د زیاتولو ناسم چلند او اجباري استلو راپورونه خبريږي، بیا هم په افغانستان کې د غیواد قونسلګریو مخته ډیر ځوانان د ویزې اخیستلو لپاره ټولېږي. د بلخ ولایت مرکز مزار شریف ښار یو شمیر اوسیدونکو ازادي راډیو ته ویل آن پېشلمی کې د قونسلګری مخته د ویزې د اخیستلو لپاره خلک ورزي. یو شمیر ځوانانو دا هم ازادي راډیو ته ویل چې په وار وار له ایران ایستل شوي خو بیا هم اړ دي چې لاړ شي، خو دا څه ډول مجبوري ده؟ جزئیات د عبدي سپوږمۍ په یو راپور کې اورو چې د اوزوان په غک پیلېږي.
د شپه مو ساعت 4 بجه شب آمده بودم تا 12 بجه روز منتظر بودم اما نوبت ما نرسیدن متاسفانه.
د بلخ ولایت د مزار شریف کار اوسیدونکو احمد الله دای چې ایران ته د تلو په موخه د دې هیواد د قونسلګرۍ مخې ته فیزي اخیستلو ته انتظار باسي، د دې اکشن په ورځ له ازادي رادیو سره خبرې وکړې. د مزار شریف بل اوسیدونکو هم چې نغواړي نوم یې په راپور کې واخیستل شي په همدې ورځ ازادي رادیو ته وویل:
کله چې کنسول ته مراجعه کوو متقاضیان زر یو نیم زر کسان وي، خو د ورځې ډیر شو یا څلوېښتو پاسپورتونو ته ویزه ورکول کیږي چې ځوانان یې ډیر له ستونزو سره مخامخ کړي دي.
دا ځوانان وایي چې د بیکارۍ او اقتصادي ستونزو له امله غواړي ایران ته ولاړ شي. د دوی له ډلې د ننګرهار ولایت اوسیدونکو میرزمان هم ازادي راډیو ته وویل:
په دې خاطر مونږ زو ایران د چدلته افغانستان کې اقتصادي حالت بيخي خراب دی، پېټکه ورته خبر شوې نه کار شته نه روزګار شته، ورځنی مصرفونه بيخي زیات دي او مونږ غواړو چې کار لپاره لاړ شو. دلته کار نشته، د کورنۍ مشکلات ډېر دي، اقتصادي مشکلات ډېر دي، قرضداران ډېر دي.
د کابل اوسیدونکو اظهار الله بیا یو بل افغان ځوان دی چې وایي په زلونو له ایران ایستل شوی خو بیا هم غواړي هغه هیواد ته ولاړ شي. نوموړي ازادي راډیو ته وویل:
ولا مخکې مې دوه دفعې تلې هم کاچا کی خو لارې خرابې وي، بیکاری ده، وچکاری ده، ولا بس نه شدلته ویزه باندې ولا مصرف ډیر زیات راځي، تقریبا 15-16,000 افغانۍ راځي او بس مونږ سیستم برابرې وسم نشته دی ویزه او پاسپورت لاړ شو، مجبور یو چې بس کاچا کی ولاړ شو.
دا په داسې حال کې ده چې قاچاقي لارې لګڼو ستونزو او د مرګ له ګواښونو سره مخ دي. د یادونې ده چې پر افغانستان د طالبانو تر بیا واکمنېدو وروسته په دغه هیواد کې بیکاري او د خلکو ستونزې پراخې شوې دي. دغه افغان ځوانان د طالبانو له حکومت غواړي چې په هیواد کې دننه خلکو ته د کار زمینه برابره کړي. د طالبانو حکومت ویاندویانو که څه هم په وار وار په هیواد کې دننه خلکو ته د کاري زمینو د برابرولو خبره کړې او ویلي دي چې دوی په دې برخه کې یو شمېر اقدامات کړي خو خلک یې کافي نه بولي. هلته ایران کې هم نږدې هر ورځ افغان کډوالو باندې د محدودیتونو د زیاتوالي ورسره د ناسم چلند او د دوی اجباري استلو راپورونه خبريږي. د ایران په ډیرو ولایتونو کې افغان کډوالو ته د کورونو په کرایه ورکول منع شوی، کار نه ورکول کیږي او په ځینو ولایتونو او ښارونو کې نانوایانو کې پر دوی د ډوډۍ پلورلو په ګډون ګڼ نور خدماتي محدودیتونه هم لګول شوی دي. ازادي راډیو د دوه ستونزو او محدودیتونو په اړه په ځلونو راپورونه ورکړي دي. ایرانی چارواکو خبرداري ورکړی چې د افغان راجستر شویو کډوالو اقامه د همدې کال تر پایه کار ورکوي او تر هغه وروسته به افغانان له خپلې خاورې وباسي. ایران په تیر یو کال کې شاوخوا 1,000,000 افغان کډوال چې قانوني اسناد یې نه درلودل له خپلې خاورې ایستلي دي.
د نورستان په غتیز برګې مټال ولسوالۍ کې په یو ترافیکي پیښه کې لږ تر لږه وو کسانو ته مرګ ژوبله اوښتی ده. دا پیښه د یک شنبې په ورځ هغه وخت شوې چې یو ډاټسن موټر د یو پله له سره تیریده او پل مات شوی دی. په دې اړه پام وکړئ دغه رپورت.
د برګې مټال ولسوالۍ یو تن کارکونکي ګلزمان جانا ازادي راډیو ته وویل د یک شنبې ورځې سهار یو ډاټسن موټر د برګې مټال ولسوالۍ له مرکز څخه په 3 ګرام ته روان و چې په لاره کې د یو لرګین پل ماتېدو له امله خوړ ته پرېوتې او په نتیجه کې دغه پیښه رامنځته شوې ده.
یو سټنډ اکسن اغزوب کلی کې یو پل دی، پلچک دی، بلکې پلچک هغه پلچک لاندې دا یو بش د ماتېدو له امله غورځېدلې دی، یو کس وفات شوی دی، شپږ کسان زخمیان. دا موټر برګه مټال مرکز نه په 3 ګرام خوا د روانو په لاره کې داسې واقع شوی دی.
هغه وایي ټپیانو کې ښځې او ماشومان هم شامل وو چې په وخت نږدې روغتي مرکز ته رسول شوي او ډاکټرانو روغتي حالت د ډاډ وړ بللی دی. نورستان د هیواد په ختیځ کې هغه لري پروت او غرنی ولایت دی چې ډېرې سرکونه تنگ او کندوکه پر دي او ګڼ خوړونه یې چې تل لوبو ډک وي پلونه نه لري. د دوی په وینا په یو شمیر ځایونو کې ولسونو د خپلو ستونزو هواري لپاره لرګین پلونه جوړ کړي دي چې ډېرې وختونه په موټرو کې د زیات بار لامل ماتیږي او دغه ډول پیښې رامنځته کیږي. دوی له مرکزی حکومت او مرستندوی ادارو غواړي چې ورته د سرکونو رغولو ترڅنګ د پلونو غم هم خوري. د منډول ولسوالۍ وسیدونکي محمد شاه ازادي راډیو ته وویل
سرکونه بسیار خراب است، تنگ است، د هر جمعه یک ترافیک،
سرکونه ډیر تنگ او خراب دي، په هر ونی کې یو یا دوا ترافیکی پیخي رامنځته کیږي او خلکو ته پکې مرګ جوړ لاوړي. څو ورځې وړاندې د نورګرام او دوا ولسوالۍ ترمنځ ساحه کې موټر لسرک خوېدلې و. له هغه دوه ورځې وړاندې په منډول کې موټر چپه شوی و. په دغه پیښو کې لتیر شو زیاتو کسانو ته مرګ جوړ لاوخته و. موږ له حکومت او مرستندوی ټولنو غواړو چې دغه سرکونه راته ورغوي څو له دغه ډول مرګونو پیښو خلاص شو. په نورستان کې چارواکي هم د سرکونو خرابواله او د لارو په اوږدو کې د پلونو نشتون مني او وای د حکومت او مرستندوی ادارو په مالی همکاري په بیلابیلو ځایونو کې د نوو سرکونو رغولو او د پخوانیو د ترمیم چاري پیل کړي چې پکې د پلونو او پلچکونو جوړول هم شامل دي. د نورستان په برګی مټال ولسوالۍ کې په ترافیکی پیخه کې وو تنو ته په داسې حال کې مرګ جوړ بلاوړي چې په دې ورستیو کې د سرکونو تنګوالي او د موټر چلوونکو د بیغوري په وجه د ترافیکی پیخو او پکې خلکو ته د مالی او ځاني زیانونو اوښتو کچه لوړه شوې ده.
دروژی رنگونا
سلامونه تاسو د ازادي رادیو ټول اوریدونکو ته. شمشاد افغان مې کابل خر رسیدونکې تر دې دم پر روژې ډیره خته را شي ځکه موسم پکې ډیر خایسه موسم دی. کاروبار خود سه د روژې دی اول نه نیولې تر لسم پر دومره کاروبار نوي دوکانونو کې بازارونه پټه پاو دی ولاړي. با دغه نه بيد اس شي د لسم نه نو خلک راوځي امدګین د اختر د پاره نيسي. شکر دی به هم دومره کیږي د ژوند ور باندې مخته وړلې شو.
په اوس وخت کې د روژې خوند هم تللی دی. پخوا به په دسترخوان پر جماعتي پر شمی باندې خپلې کورنۍ سره ټول راټول و، حداقل لس دولس دیارلس نفره و. په اوس وخت کې ټول مهاجر شوي، څوک بیرون هیوادو کې دي، څوک کنډه کفره شوه هغه کورنۍ. نو هغه پخوانۍ روژې روژه ماتي او پرشنمي اوس نشته، وطن کې څه خوند نشته دی. نو خدای ته سواد و زارۍ کوو چې بیرته په وطن کې هماغه خوشحالی او هماغه خپل کورنۍ سره یو ځای روژه ماتي او پرشنمي ولرو.
د ماخام له رانږدې کېدو سره د افطار چمتووالی هم یو ښکلی احساس لري او شخصا زه هڅه کوم چې افطار ته ساده خو ویټامین دار خواړه برابر کړم او د روژه ماتي شېبې د آرام، دعا او شکر سره تېرې کړم. الله تعالی دې زموږ او ستاسې روژې، عبادتونه او دعاګانې په خپل دربار کې قبول او منظورې کړي او د ازادۍ راډیو ټولو اورېدونکو ته خوشاله او د عبادتونو ډکه روژه غواړم.
د ازادي میلمه
د ازادي رادیو قدر منوریدونکو سلامونه. د ازادي میلمه په دې خبرونه کې مو یو ځل بیا زه فرشته صحه قربانه یم. په دې خبرونه کې د افغانستان د سینما لډګر را سره یو تکړه ستوري، هغه میرمن چې د افغانستان د سینما په ډګر کې درې لسیزې کار کړی دی، دا چې څوک ده، چیرته کار کړی، څومره کار یې کړی ده، د به تاسو وړاندې په خبرونه کې را سره واوري. ورزو خپل میرمنې ته سلامونه. میرمن سیویتا، ډیره زیاته مننه چې زمونږ بلنه مو منله او خبرونه کې را سره یاستئ.
سلامونه سلامونه فرشته جانې تاسو ته، د تاسو درنو همکارانو ته او د ازادي راډیو ټولو قدرمنو اوریدونکو او مینوالو ته. هیله ده چې تاسو هم ټول جوړ روغ یې. خوشاله یم چې تاسو سره یم.
میرمن سیویتا، راځي چې پایل له تاسو وکړو، د تاسو له ماشومتوب یې وکړو، د ژوند د لومړی پړاو نه کرا تقسې وکړي چې ماشومتوب مو چیرته تیر کړی، د لومړنۍ زده کړې مو چیرته پیل کړې وي.
فرشته جانې، زه خو اصلا د وردګو ولایت یم، د پلار مې د وردګو ولایت ته خلګنسل شي کې دلې د کابل په تختپل سیمه کې یم او لویا شویم کابل که یم. مکتب می دولسم پر پا کابل خواه خیرخانه می نهلیس مریم که ما حالتا دولسم پوری خپل زده کړې وکړي او ژوند می تقریبا مغلطه نور تر اتلس کلنۍ نولس کلنۍ کابل کې د ما مغلطه زغته شوم ژوند می مغلطه شو او د بیا هغه وخت حالات تاسو ته خو معلوم د ټولو هیوادوالو ته چې د هغه وخت حالات ښه نه وو نو دونه پس موږ ونه شوی کولی چې خپلو زده کړو ته دوام ورکړو کورنۍ جګړې وې او حالات ډېر زیات خراب و د کابل ښار کې په پوره افغانستان کې په یوه هیوادوال ټول نارامه و نو امکانات د دې نه و چې موږ هلته خپلو زده کړو ته دوام ورکړو بس دغه دولسمه پورې مې مکتب ولیدو نو پس نو د مانه بیا زده کړې پاتې شو
ډیر ښه میرمن سویتا کدار ته وایي چې د دولسم صنف نو وروسته مو هنر ته مخه کړه که د مکتب په جریان کې وایي چې تاسو د سینما او تیاتر ډګر ته راوتئ
نه فرشته جان زه خو لږ هم بیخي اوورم زه د هفته مشپاړس کالو لیا پوره نه وم چې زه حتی پنځلس کالو شپاړس کالو چې زه راغلم د فلم خواته تلویزیون خواته مکتب خو وروسته بیا فارغ شو مکتب نه وروسته فارغ شوم او اول خو دغه جریان کې چې زه لیا یوه زده کوونکی وم نو ما په دغه مره فلمونو کې کار وکړی او دومره هنري کارونه دغه لږ ډېر ما وکړل
میرمن سویتا مخکې دې نه چې لاړ شئ تاسو کارونو ته د تاسو هنري آثارو ته راځئ په سر کې دغه راته ووایئ چې هنر ته راتګ مو څنګه وشو څنګه مو مخه وکړه هنر ته دا د تاسو خپل شوق و که تصادفاً راغلی
فرشته جان تاسو خو پوهیږی هر انسان دننه یو عقل دی کنه یو څه سره د دوی شوق وي په خپله پوهیږي چې کوم کار دی کولی شي په چې بل ته مشکل وي لیکن ده ته آسانه وي دغه کار کول زه خو صحیح ده چې د ما خو شوق د هنر سره بیا د ما د تمثیل نه زیات شوق علاقه د سندرو سوه زه سندرې وګورم لیکن زه د داسې کورنۍ نه داسې یو فامیل نه یو کورنۍ برخه وم چې ما نه شو چې زه یا سندرو خواته یا سینما خواته راشم شوق و بالکل اما به هغه شوق و علاقه دومره نه و څومره چې د مونږ ضرورتونه او د مونږ مشکلات وو زه ډېره وړه وم فرشته جانې د اتو کالو وم چې د ما پلار وفات شو او بیا د مونږ یتیمان واړه خویندې وروڼه د هغوی د مرګ سره د ما مور ډېره زیاته مریضه شوه چې هغه یې ما تعلیم نه درلود او نه شوی کولی کار وکړي افغانستان کې حالات داسې و چې باید یو څه وکړو زه واړه وم عمر مې هم کم و چې لیا خپله یو متعلمه وم نو ما ته هغه وخت داسې چېرته کار نه پیدا کړی تاکې مو عموره شم مدیره شم معلمه شم بس یو څه شم کنه ما بغیر دغه نه بل داسې رمانه درلوده انتخاب چې زه نو زه بیا د فلم خواته راغلم چون چې د ما علاقه هم لږ ډېره او د خالق په ما مجبوریان هم داسې ډېر بیا قسمت مې ښه و چې زه څنګه افغان فلم ته ما مراجعه وکړه زه راغلم په هغه وخت په هغه ورځ ما ته د یوسف آفر وشو د یو وړې ماشومې د مکتب ماشومه وي ما د هغه رول ولوبو
ډیر ښه دا اوس ما په ذهن کې همدغه پوښتنه تیریدله چې د تاسو نه پوښتنه وکړم دغه د پیل کار مو یا هم لومړنی کار مو په سینما کې چیرته و تاسو د فلم یادونه وکړه که نوم هم راته ووایئ کوم فلم و په کوم کال کې
دا په دیارلس سوه او نهه شپېتم کال کې پاته شپیتم کال دا فکر کوم دا میزان اقرب میاشت با وچه زراغلم افغان فلم تک التا دا خالق علیل سب دا یو فلم و دا الماس سیاه پنون باندی نو دا فلم که ما تا مرکزی نقشونو که خیمور دمون تاپ اکترانو چون چه زن نوی و ما و اول زلمی و ما تا دا مکتب وره ماشونی شاگردی نقش را کل چه دو سانیوی ما کار رو کنه در فلم دی الماس سیاه پنون باندی
ډیر ښه میرمن سویتا د تاسو یو له مشهور آثارو یو له مشهور فلمونو نه د کونډې زوی سیریال و چې په افغانستان کې په هغه وخت کې او تر اوسه پورې ډیر زیات مینوال لري، ډیرو خلکو باندې د ډیرو خلکو پر خولې خندار واستې دغه سیریال، او واقعا چې د افغانستان په تاریخ د سینما په تاریخ کې البته یو له بهترینو آثارو ده. کدار ته وایي چې د کونډې زوی سیریال ته مو څنګه لاره پیدا کړه، دغه سیریال ته څنګه انتخاب شوی؟
او فرشته جان هغه خود اس حساب بود چې زه خو تاسو ته مایو چې زه افغان فلم تر عالم زه خو بلد نه و، ما افغان فلم ما ته نه و معلوم چې کوم ځای کې دی. زه چې تر عالم بیا د ما چې یو هفته نیمه مې دوه سره کار وکړ په دغه فلم کې د یو دوه صحنو، نو دلته د مشرانو ډایرکټرانو ما ته وویل چې ته غواړي کار وکړې، او په هغه ورځو کې بیا په تلویزیون به اشتهار یو اعلان ملی رادیو تلویزیون وقت دقیقه یا تلویزیون و ملی رادیو تلویزیون به پختو برخی تمثیل شعبه چکومه و دونر ادبیات عباره که اوی خزینه و نارینه مسئلیم تا ضرورت دلوده دقیقه دایرکتران و دعوان فلم ما تقوی مشوره را که دلتا دوی ضرورت لدی که تقواری کار و که دلتا به هم تا تجربه که اضافه وشی دی کار پا طریقه بم پوشی او کار با و که او دلتا بم میو تا با دایرکتران و پیجنی دوی پا مشوره از لار محوقته رادیو تلویزیون ملی رادیو تلویزیون به هنر ادبیات اداره پختو چانگی تا د تمثیل چلته بیا فی فضلی صاحب مونگ استاد و مشر و اغا و خود در همکاران از اوز لیخا فخری شو و ممنون محسودی صاحب شو و اید نظری صاحب در کل پا در شعبه که ما ولیدم اقل تا بیا از داره مشر تا بر اقلامی و دوست صاحب دا چما لیزا غوارم کار وکم او تاسو در رقم غوار ضرورت لریزا ما پا تلویزیونم مکتل در همکارانم ما تا مشوره را کرد. بس بیا پلت از فضلی صاحب چه یه دو خبر ما سوو که پا مای شاید اعتبار و که یقین و که حتما دستی سیولی دل پا ما که دی یه رادیو درام و که رادیو داستان و اقا ده مومن خان و شرینه پا در اقا سبان دیو پاقا که ما تردیر بر جستن اول را کرد پا مقا اول او راز اول او نی که دمشه شو کارو شو به او دید ما در کار خوشحاله و بس بیاده در اقوی سرم که به نظری سایدم ال تا سره دیچ اقوی دیم هنر ادبیات پنزی استادم و خب یا با پس غرمینه دلتم دفتر تراتلو دادی تلویزیم تا نو اقوی فکر کنم دیر مخ که در فلم شروع کلی و در نقش دی بلچا و در چو کسان در نقش پاکشه بیا از ما یو وقت پیمی اشتدار تا تیریشه اینوی چه ما تا مادی جیریان که یو بل فلم بوده اختتاخ به نمغم تلویزیونی فلم بود دا یوسف رویان ساید اگه که ما منفی نقش بوده با بس بیا نظری ساید ما تایی چه تا بار ما سر کار بود که دست نقش دا بیا ما دوی سر دی فلم که کار بود کرد.
ډیر ښه، دغه پمدغه سیریال کې به پمدغه سیریال به تم شو دغه باندې به خبرې وکړو. کله چې تاسو ته دغه نقش دروس پاره څنګه اتمن مخکې د دینه چې یو څوک یو تمثیل وکړي او یا هم هغه کرکټر چې ورکول کیږي هغه ولوبوي سکریپټ ورکول کیږي او ممثل ته، نو کله چې تاسو ته د کونډې د زوی سکریپټ یې درک تاسو هغه خپل کرکټر ولوسته څنګه پیدا کړ شوق باندې، یعنی هغه کرکټر د تاسو د خوښي وړ کرکټر وو که په هغه اړه راته وایي؟
فرشته جانی اصلا خبر خدا ده کنه چه اغا وقت چه او ده مونگ افغان فلم ده مونگ تلویزیون یا ده اغا ممثلین قضی بخواست کرده سه ده ما پشان که کسان چه نوی را بلی ده خدا سه اول کس کرد و بل ده اغا سیستم نوا چه مخ که نه طول داستان و ویل شی چا ته چه قصه پا چرا سر خیصه ایساب دی فلم طول ستوری پا چه باندی ده دقا بیز وازی بی دقا اوگل چه دست پا دست یو ساده آلک دی دی کلی نراغلی دیر پا انتهایی درجه ساده دی کلی وال آلک پا جوان در قصه را سر خی نو چې دای د سپکلو کې د چا سره ملاقات کیږي په خار کې څه کیږي د خپل د مات څنګه نقشې د مانا کله چې ماته نقش راکړ نظری صاحب سب دې پوښتنه د مانا وکړه ومې چې تا جانې څنګه دې ته موټر چلاولای شي موټر چلوي درځي موټر دې زړه د مانا دا پښتنه وشوه نور دا چې څنګه صحنی دې کوم ځای کې دې سره کم دې د باره کې مونږ ته د دې ماته معلومات مو دا خو اوس دا خبرې کېږي آخر کې دا مرحوم چې اسکرپ نه بم ول د فلمي پپا د ورځو په حساب خپل ځما کې دا کنه مخکې په خوا داسې د ماسه په هیڅ فلم کې نه دي شوي صرف هغه په مکمله توګه د فلم هغه یو هغه راته ویل شوی چې دغه د طرحه ده او د پلانکي او دا د کسناریو ده دغه قصه ده نو داسې به په تفصیل ونه ویل شو چې څه ایسه
نو تاسو دا اوس هغه صحنه را یاد کړله چې تاسو ویل موټر پکې چلوي که دغه صحنه پاړه راته وایا مخکې نه مو موټر چلولی یو د دغه سریال د پاره تاسو د موټر چلولو د پاره آمادګي ونیوله که دغه صحنه پاړه راته لنډ وایې
د موټر خو باغ تاسو چې زه آلی دی مخکې نه داسې په اقتصادي مشکلات اخته کس نو موټر خو بیخي ما نه چلولی یو نه مې زده وه لیکن شوق دا یو ځان ته یو هغه وي که نه د عمر یو برخه وي دا شوق مې وه که غوښتل مې داسې وشي اما دوی ته ما ونه وي چې نه د ما د دوی ده دومره پوهېدم چې دوی ځای نه دا سټاکېږي دوی ځای نه بېرته بندېږي په دوی پوهېدم او دوی ته خو ما داسې ونه وي چې نه د ما نه دی زده ما ولوبه شي نظري صاحب ولې نه نو بیا چې کله ما ته موټر را وسپارل شو سره اصل کېده نو ما خو په مغه اول شار کې ما د موټر د دروازې سره وجنګو دویم ځل داسې په کوڅه کې او درېیم ځل د یوندو سره مونږ د موټر ټکر کړ تا په دې فلم کې تاسو متوجه شوي اوسئ دا څوک چې د ما د ورور نقش په کې لوبیي ذبیالله امیل تکړه پیلوت و د مونږ د حیوان دا موټر دا هغه کس و نو ما هم دغه کوم کور کې چې شوټنګ و د هغوی دروازه هم ما ورته غلقه کړې وه او د زبی جان د موټر هم ما ورته ښه سم برابر کړې وه ما زده نه وه موټر ډېر په مشکله مونږ د سانې اخېستې
د کونډې زوی پر سیریال خو مو ډېرې خبرې وکړې او دغه سیریال څنګه چې مونږ هم لیدلی ده او تاسو خو پکې هملته په هماغه صحنو کې مو ژوند کړی ده که یوه جالبه خاطره یې راته قصه وکړي زه پوهېدای شم چې دغه سیریال سر تر اخره ټول جالبو خاطرو نه ډک سیریال و خو هغه څه چې لیدونکو ته نه ښکاري او تاسو هلته صحنو کې تیر کړي که دغه برخو نه یوه جالبه خاطره اورېدونکو سره وغواړئ شریکې کړئ نو مهرباني
اصلا دسته چه صرف دا فلم نه مونگ دی هر فلم نه هر تیاتر نه هر پارچه نه مونگ بزرگون و خاطره لرون اما دا ده فلم نه چه کم دیخی ده ما ده ذهن نه موزی و خمی داده موتر تا کره دل شد چه یه اون دو تاسته میگه چه دواره واره دست ده ما نه دروازه هم دسته و لگی داده خلکو او موتر هم خواب شد بیام یه آراز داده یه هندوس تا کرو شد نور داده سرشته جانه چه ما ده اخفاله نواید نظری سرکم ده خبر کری خواهی نه را سرمانی ده قصه بیم ده چلور میشتی زده تاسو سراوم وقفه وقفه سخو چه کلم چه دوشوته مراز ولد با مون بانده سلا تخواره لیده پرشته جانه نو ده سختی و سنه ولد بنده ده خیره ایما چلور میشتی ده غرمی ده پانه سلا تخواره لی مون پسام دوره دیمه برا کرده ده ما ده تون و نغاقه خاطره ده چه مون پا ده سریال دوران که دو نرمندان و تخنیکران و دول صرف سلا تخواره لی مون فراخم ده کرده پکی
سیویتا جان د سیریال تر څنګ مو نور په څومره فلمونو او سیریالونو کې کار کړی دی شمیر یې تاسو ته معلوم ده که داسې دقیق شمیر درته معلوم یا اوریدونکو سره شریک کړئ چې کوم فلمونه او یا کوم سیریالونه چې تاسو پکې کار کړی
فرشتہ جان د مخ فلمونه بالکل ما ته یاد دي طول اما در نور تلویزیون کارونه چی دید ستیج داده نمایش نامو در بیا به حساب دی زیاد دیده ده فلمونو ده ما اول نه فلم میم ده غرماس سیا فلم و ورپس اراده فلم سینمایی فلم و ورماس سیا هم سینمایی فلم و اراده دیراد منش سایب فلم و غم سینمایی فلم و بیاد کچو سرگردان ده احب چون سایب ده اغا فلم دارکتر و سلیمان لایق سر دیده ده سناریو تر ده سلیمان لایق سایب و بل پسې د وروچ فلم و برمکس سره دا دار چو فلمونه و دو فلمونه ملی که دوزم یو هم دار سریال شو به کندگوی هاو یو هم خلاف ده اختطاف ده یوسف رویا دار یو چو فلمونه زخو دیر کم بخ دا اون تمثیل نره که پاتی شو ملتا چون بیا نظام بدل شو شو بونه اولادی کارونا بیا خطا وقتا پا دی که راخنا دون پس خو بیا پرده تصویری کارونا ما نکل کرال که سر بیاسا ما دوام برکر کارونا یکل باقی
سیمیتا جان تاسو خپل اشاره وکړه دې ته چې د سینما له ډګر خصوصا د تلویزیون د پردې نه تاسو فاصله ونیول او رښتیا تاسو بیا په کوم سریال او یا هم په کوم بل هنري فلم کې تاسو کار ونه کړ د دې ستونزه په څه کې و ولې په افغانستان کې ډيري هنرمندان د سینما ستوري خزینه البته خزینه د سینما ستوري د نه بچ مشهور سی او یا هم ټولنې کې و پیژندل سی بیا کار کول ورته ستونزمن دي د دې علت په څه کې ده
فرشته جان در هیچ هر وقت که زه شخصا پا خپله چه پا کن وقت که زه پا کنی که الاغ در مدی هنر امامه خکره هر وقتم چه دست پا ظایر که یو آزادی و اما بیمون در خپل انانا تخپل کم را چه دی بیاد ما خپل فامیل دی کم کورانه می دی ما چه در خود دی خبرو خلاف دی صرف ما مور ما سره چه ما دیر با مشکل دونه دیر و اگه ما وکا چه ما پا اجازه را کز کار وکم او در برخه که کار وکم بیاد اونو پس خو در دو کال به پاس دو کال ما کار وکم خو بیاد ما پس لوی چه نظام بدل شد نظام چه بدل شد بیاد جهادیان داخل کنه این وقت نو اگه دیر سختی و اگه وقت بخیم درد و زیاد اول خب با تلویزیون بانده پختل پشروع که در عرص بند شد بیا رادیویی کارون او خود تلویزیون نو بیا در ایو فلم ما دوران که کارو که چه در ایو فلم روچ فلم دی صدیق برمت چه دایرکتری و دوی پچار کارو که در فلم آقا که چه هم دوی آقا بانده نو نو کارون نو بیا در کورانه جگره پیل شوی نو آقا دو دری کالا چه زلطه پاتی شما او بلکه بیا زد تلویزیون نو ویستل شم دمانا خرق واخستل شو امزا واخستل شو چه وی از نو وارم کار وکم خیر ستونزی خو وی تو در و در من تا زانگم تا ستونزی اقل خیدا شوی هم آزد تا دیر ما کوشش و که پاتی شو ملتوم بیاد اونو پس مجبور شو حالت در رقم شل دیواد چه نور نشوی برداشت که دلی کنه هر سمون بایلل تا که نوزه پخپل کار پخپل زحمت حکوم قربانیان چه من پا دیلار که ما ورکلی شخصا نوزه فخر پی که امراضی هم زنی خالی کن انسان خویو کنه انسان دیر کمزوری زاد پی اقا وقت خادمون دی برداشت نبر ویده چه بیاز جوانده را وطن در غذای نه درست خودی شکر دی من دیر پرسه که پا دو شبو که تمثیل و دی سب و دی ستوز و پروگرامونه دو که دیر درست ترقی وشو اقا وقت در خسی نه ازامت دیر و تکلیف دیر و دی هنرمندان دی پارا خودی پا مینه کار که دیر پا صداقت کار که دیر اقا وقت
سیویتا جان د رادیو اوریدون کی هم زینی کسان کتا چیره تا نو یا هم تصویر دی ونه پیزنی یا هم تا سر آشنایی ونه لری خوی تا غگ دیری اوریدون کو تا اتمن آشنا دا زکا چه تاسو پا یوی دیری مشهور رادیو درامی کی هم کار کرده دا پا نوی کور نوی جوان دا درامی کی هم تاسو کار کرده که دی اغی کرکتر پکتل را تا وی چه پا نوی کور نوی جوان دا درامه کی مو کم کرکتر کار کوا
او په دې ډرامه کې ما د مغه پیل نه تر اخره پورې د هغه نقش و چې د بدل نه شو بل څوک یې په ځای را نغلل نه د نقش ختم شو د شکریه چې خپله یو زنګ زپلې ښځه وي د دوه ماشومانو سره کلي ته بېرته کور کې راکټ لګي خار کې بیا د کلی تنظیم خپل پلانګانې کا بیا دوباره واده کیږي او ذهني تکلیف ورته پاتې کیږي ورته پیښیږي د جنگونو دی وجه نه او راکټونو دی وجه نه هغه د مونږ شو تقریبا اته ویش نه ویش کال په دغه ماستان ټیم کې په یو ټیم باندې نشریده د رادیو نه نو هلته هم زه یو دوالو ډیره ماته مینه راکړه ماته به رسېدل د دې خاتون دفتر ته تلوسمونه به دوی کول.
سویتا جان که د هنر له ډګره راسو وسه د تاسو شخصي ځوان ته څو ماشومان لري وسه؟
درې اولادونه لرم. اولادونه مې شکر بالغ دي ځوانان دي اوس اولادونه مې دي یوه مې لور ده دوه مې زامن دي.
او ماشومان مو د هنر سره مینه لري کنه؟ یعنی تاسو له هنر یا مسلک سره کوم یو مینه لري؟
زما دویم زوی دی مشر زوی خو مې نه داسې علاقه نه لري لور مې داسې څه خاص علاقه نه لري تمثیل سره زما دویم زوی دی هغه علاقه لري هغه ګورم کور کې د ده دغه نخرې او د ده دغه چې ناسته پاستې ته ګورم او یا کوم خبره کوم دا څه تمثیل څه ویني او څه چې کاپي کوي پوهېږم چې دا بیا دومره اسانتیا هم په دو برخه کې شاید ورته وي کار وکړي هغه علاقه لري شوق لري دی تمثیل سره هنر سره او دا یو زوی مې لري خو له دې برخې ته تللی نه دی هغه خپله زده کړې کوي چې زده کړې پوره شي بیا به له خپله خوښې ده فیصله وکړي چې زه ما د دوی په خاطر هم څه موده زړه هغه کو چې زه دوی ته هم توجه ورکړم.
سویتا جان څنګه چې پویږي اوس په افغانستان کې طالبانو حکومت طالبان په افغانستان کې حکمان دي نو د طالبانو تر اتلو سره د افغانو ښځو پر ژوند باندې بندیزونه ډیر زیات ولګیدل په کار باندې خصوصا د هنر او سینما ډګر باندې ډیر زیات بندیزونه لګیدل دي په دغه برخه کې وس خزینه کار نشي کولای اجازه هم نه لري نو دیوی هنرمند په صفات دیوی افغان هنرمند په صفات ایتا ژوند وسه څنګه دا په کوم وضعیت کې دا له هنر نه لري او د نورو هنرمندانو یا خزینه هنرمندانو چې په افغانستان کې دی او افغانستان نه بیرون دي اتمان تاسو سره اړیکه لري د افغان هنرمندو په نمائندګۍ د خزینه هنرمندانو په نمائندګۍ کې تاسو راته وایي چې په دغه سي وضعیت کې ژوند څنګه تیریږي؟
دا خو فرشته جان مخکې ما په نورو مرکو کې د نورو خویندو سره هم دا خبرې کړې دي چې ګورې نظامونه په ټوله نړۍ کې بدلېږي رابدلېږي صرف په افغانستان کې نه دی دا اول ځل دی نظام بدلېږي اما د مونږ دغه بدبختي ده فرشته جان چې دا خو د مونږ بیا چې نظام بدلېږي تر دغه حده پورې په دې کې تغییرات او بدلون او داسې یو خبرې پکې راووځي چې د انسان هغه هوش او حواس پکې کار پرېږدي چې درته نه صرف هنر ما په هیواد کې باندې فرشته جان زده کړې باندې ډېره زیات خوشحالي کېږم زدالت مختص په پای کې وایي فرشته جان چې نظام بدلېدل دا دادي خبره ده په نور هیوادونو کې هم نظام بدلېږي دغه نظام د بلیس روس په دومره ظلم نه کېږي دومره په سپکه څوک ورته نه ګوري دا نظام قایدانو ته مشران ته څوک دومره په سپکه نه ګوري بیرق ته یې څوک دومره په سپکه نه ګوري ښځو ته څوک دومره په سپکه نه ګوري زه یو هنرمند یم یو ممثله یم دا خو زه ځینو هنر دوستانو ته به زه دمره ل د عزت وړ یم د مینې وړ به یم اما د دوی په قانون کې خو زه سره کافره یم ما په شانت نور هنرمندان سندرغاری ممثلین ټول غرق دي څوک چې خارج ته تللي هغه بېل حمالت ته نږدې چې هیواد ته شاوخوا ته دي ټول ټولو باندې ذهن دوی ذهنونه بېخي نور ختم دي په دغه فکرونو باندې دغه حالت چې ویني دا د ټول دپاره ځورونکی دی نو دا تاسو یې وینئ چې پانتونونه بند دي مکتبونه بند دي دفترونه بند دي دا خو ټوله دنیا ویني زمونږ هم موږ ته هم ډېرې زیاتې ستونزې دي زه خپله خو ما تاسو ته ده رو ات پاس ریخ پرالی که پیل که میچیده ما خوز پیشم داده پر کار اغا وقت زم آشی با اونم اشوی که ولی اوز خود ما جوان تا که پیر شو زه اوز بل که دما لاس بد نگی یا ما تا دستی سستونزی اقتصادی سستونزی پیدا که صحت اقتصادی نو زخ چه تا کار نشم که ولی او زه چې غواړم د افغانستان لپاره مې کار وکړم، او دینه پاسه غواړم چې موږ د دې لپاره کار وکړم. زه خو نشم کولی چې زه په بل سینما کې د بل چا لپاره د بل هېواد لپاره کار وکړم. مې کولی شم، نه غواړم چې وکړم. نو موږ لپاره ستونزې شته ډېرې زیاتې دي، اما خدای مهربانه دی فرشته جانې. بس موږ تېر کلونه په دې امید تېر کړل چې موږ هېواد به سم شي او انشاءالله سمېږي. سختی دی و یو بد ورځ ده، خدای بکیم که خدای مهربانه دی. خدای پټولو د مو د پټولې وادوالو په هر یو افغان خدای پاک ورحمېږي. هر ګونی خدای دې نور معافی او که خدای دې موږ وبخي.
ډېر زیاته مننه سویتا جانې.
سره دی هنر چې د نور کوم مشکلات چې دي د نورو خویندې لپاره دا ټول خدای را پکې.
په همدې هیله سویتا جانې د نن خبرونه همدلته پای ته رسو. ډېره زیاته مننه چې بلنه مو منله او په خبرونه کې را سره مو د زړه خواله وکړه.